مشي دا مشال ریډیو دې د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او ټکنیکی ملګری ساکر مری نه کې هلي او سلامونه ومني. د سند حکومت وای چې سپریم کورټ کې با اپیل کوي د هغه فیصله پر رد چې تر مخه د ډینیل پرل چې امریکایي خبريالو په 2002 کال کې وجلې شو او دا تورن کسان کوشش شي. دا د خبرونه د سر موضوع دی او شمیر نور کورنی سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. کتر پای مملتي او کانو ټول به واوري ول هر سمخ کې خبرونه د شاهین بنيري نه واوري.
دلمشه امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبريال ډینل پرل پر وجنه محکوم احمد عمر سید شیخ په خوشی کولو خپل غوسه سرګنده کړی ده. افغان چارواکي وایي د پاکستان وسلوالې ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وجل شوی دی او برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشی کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړه ډیر خوشینه کړي چې د وال سټریټ جرنال ورسپانې د خبريال ډینیل پرل تختونکې وجون کې د خوشی کړل شي. پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې له تختولو وروسته وجل شوی وو. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون د پرل په وجنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره درې نورو تورنو کسانو د خوشی کولو امر ورکړی دی. پینې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکی د پاکستان پر حکومت غږ کړي چې زر تر زره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشی شوي کسان په خپله په امریکا کې محاکمه کړي. بلخوا د سند صوبایي حکومت هم ویلي چې د جنرال پرل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وجل شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنورۍ په 28مه د اچین ولسوالۍ باندر کې هغه وخت وجل شو چې په ځمکه کې بم ایښود. د خیبر پختونخوا د خیبر قبایلي ضلع سره اړه لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. د راپورونو تر مخه منګل باغ په 2014 کال کې له خیبره ننګرهار ته لاړ او د اچین ولسوالۍ په باندر کې میشت شو. هغه هلته د خلکو په تختولو له کورنیو د پیسو په اخیستلو هم تورن و. بلخوا امریکا د هغه پر سر $3 ملیون انعام ایښی و. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې پاړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او له القاعده ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې پاړه د 2006 کال په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې تړون شو چې له مخې د طالبانو لخوا د امنیت ضمانتونو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په بدل کې ټاکل شوی وه چې د روان کال 2020 کال تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برتانوي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو بروندي او روانډا څخه پروازونه تړلي دي. د برتانیې د ترانسپورت وزیر ګراند شپس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هغه مسافر تبا برتانیې ته د داخلي اجازه نه ورکوي چې له دغه دریو هیوادونو را تیر شوی وي او دا بندیزونه له نن څخه عملي کیږي. دوبۍ او لندن د نړیوالو سفرونو لپاره یو مهمه لاره ده او د جازونو د پروازونو په اړه د معلوماتو ادارې او ای جی ویلي دي چې روانه میاشت په دغه لاره د سفر لپاره 1,90,315 مسافرو خپل سفرونه پلان کړي وو. برتانیې په اماراتو کې معطل شو خپلو هیوادوالو ته ویلي چې له دغه ځایه برتانیې ته نیغ په نیغه سفر ونه کړي، په بدلو لارو راشي او د راتک سره ځان د 10 ورځو پورې په قرنطین کې وساتي. دا و د دې وخت خبره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیر وړاندې کړه. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دانی. د سند حکومت وایي د امریکایی وجلی شوی خبریال دینیل پل په مقدمه کې د تورن کس احمد عمر شیخ پر ضد د خوشی کولو پر ضد به بیا اپیل کوي. آیا دا ممکنه ده؟
لیگلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغه چې سپریم کورٹ پرې خوښولو نو په هغې نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي.
د پاکستان حکومت وایي د سینټ راتلونکو ټاکنو لپاره یې په څرګند ډول د رای ورکولو دپاره آئینی ترمیم کوي، خو اپوزیشن سیاستوال احسن اقبال وایي
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
د مومند قبائلی ضلع کی د مومند ڈیم متاثرین وائی قبائلی سیمے افغانستان او نڑے مہم پپام کی داد مشال تر سنگو سے تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر نه تر مخام تر شپږو بجو پورې نه خبرې غوړي د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلای اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. په پاکستان کې د سند صوبای حکومت ویلي چې د وجل شوی امریکایي خبريال دینیل پل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپل فیصله ته بیا کتنه وکړي. د سند د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه خبره پرون له هغه وروسته وکړه چې د سپریم کورٹ دری کسیدی جرگگئی دا پرل پا وجنا تورن احمد عمر سعید شیخ دا خوشی کبلو حکم اکڑ لده ورانده سندھ ہائی کورٹ هم دا احمد عمر شیخ او لده سرا نورو تورنو کسانو دا خوشی کبلو عمر کڑے پا دیارا نور حال لکراچه سخا دا مشال لیو خبریال نیازلی را کبلو.
دا احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وای چې سن حکومت د سپریم کورټ د فیصله رستو نشي کوله چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسی.
سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
هغه وای چې جیلر ورته وای چې سو پری ورتا د سپریم کورٹ حکم نوی ترلاسه شوه د حقې رستو بای خوشی کوي او کسن حکومت واڑی نو په سپریم جوډیشل کونسل کې بای وی سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیسټ ډینیل پل چې د سن های کورټ د هغه فیصلې په ضد سپریم کورټ ته تللی وو چې سن های کورټ د دسمبر په 24 کال 2020 د احمد عمر شیخ سره د نورو تورن کسانو د خوشی کېدو امر کړی وو. د سپریم کورټ د تازه فیصلې وروسته د سن حکومت د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه په خپل بیان کې ویلي چې سن حکومت به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي. ولې چې د امریکایي وجلې شوی جرنالیسټ ډینیل پل په وجنا تورن عمر سعید شیخ منلی چې په دغه وجنا کې ککړ دی. قانون پوها اقبال شاه خټک هم وایي چې د سن حکومت سره هم دغه د بیا کتنې یو لار شته چې عدالت ته د دغه فیصلې په اړه د بیا کتنې خواست وکړي.
لیګلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغه چې سپریم کورټ پرې خوښولو نو په هغې نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي چې یاره په خپلې فیصلې د نظرثانی وکړلی شي نو دا خو سپریم کورټ کې کېدای شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شی نشي کېدلی او ریویو هم اخ ججانو ته په مخې ته ځي چې چا کړی ده.
جرنالیسټ اشرف خان چې یاده قضیه د اول سر نه کتلې ده وایي چې د لومړي سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه ګواهان یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړی شوي.
پروسیکیوٹر کا یا پروسیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
څنګه چې په پاکستان کې کیږي چې تورن کسان د کمزوري ګوال عمله بری شي دلته هم داسې وشوا. د څو کلونو پورې چې په های کورټ کې دا قضیه پرته وه د مختلف وجوهات لامله او اخر چې فیصله یې وکړه شوه او ټرایل عدالت کې چې کومې کمزوریانې وي هغه ټولې ښکار شوې او ججانو هغه فیصله واوروله چې په میرټ وه.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
د احمد عمر شیخ او نورو وکیل وایي چې د دسمبر په 24 کال 2020 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه با د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکٹ کنٹرول پلس کې واچولې شي او دوی به په هر پیښه سپریم کورټ ته حاضرېږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوو کسانو ته د عمر قید سزاګانې اورولې وي. خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ د اپریل په میاشت کال 2020 کې د څلور وړو د سزاګانو د ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه مخراسي حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې تر اوریدنې وروسته د دسمبر په 24 کال 2006 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشي شي. 38 کلنا ډینیر پر په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جارج ټاون پوهنتون کې د پل پروژې په نوم په یو سړنیزه رپورټ کې دعوه شوې وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوې. په سړنه کې دا دعوه هم شوې وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلن پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګوانتانامو بی زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سنټ انتخاباتو په طریقې کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیمي مسوده تیاره کړې ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمل ترمیمي مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سنټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سنټ راتلونکي انتخابات د پټو رایو اچولو ځای د ښکارا وټونو لارې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د پارلماني چارو سلاکار بابر اوان په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت واړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لارې ونیسي او د دې لپاره یې پاین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یو ترمیمي مسوده تیار کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپی ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکارو ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
د پاکستان ټول پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکارا ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابر اوان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په 13مه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابر اوان وویل چې په دغه ترمیمی نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغه د خپل پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپل رائے نوې کارولی. هم تیر ماخام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسوده مخالفت کړی دی او هغه په جواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو اف هاند اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا د سینٹ انتخابات زکه کول غواړی چې تاسو داسې خلک سینٹ ته راوستل غواړی چې تاسو د اسمبلی غړی ورله ووټونه ورکول نه غواړي او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو زکه د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکي سلاکار سینیټر جوړول غواړی
کہ آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں.
دا پارلیمان نا دا ترمیمی مسودے دا منظور کولو لپارا پدریو کی دو برخی اکثریت پکار دے. کوم چې واکمن ګوند تحریک انصاف په پارلیمان کې دا محل نه لري، خو که حزب اختلاف ورسره ملګری شي نو بیا حکومت د سینیټ د انتخاباتو لپاره د ترمیمی مسوده د پارلیمان نه منظورولی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه بیان چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړی، په خبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو ځینې مشرانو ویلي که د بلاول سره په پارلیمان کې دننه دومره وټونه وي چې تحریک یې بریالی کېدی شي نو ضرور دی په ډاګه کړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راوړل شي نو ښایي کامیاب نه شي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکوي.
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دی. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28مه په غړی خدا بخش کې د خپل مور بنظیر بټو د 14 تلین په موقع جلسې ته وینا کول پر وخت ویل ک وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ور نه کړی نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بټو زرداری روانه میاش رسنیو ته ویلی د ګوند پارلماني استازو نه استعفاګانې راغوښتي دي او که ضرورت راپېښ شو نو د اسمبلی نه به استعفاګانې ورکوي. خود جنوری پر درشتمه په لاړکانه کې ایوی غونډه ته د وینا پر مهال بلاول بټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپل تګلارې دی بدل کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دی په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړي. د بلاول د دې وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر 26مه په لاهور کې رسنیو ته وویل په دې اړه د پی ڈی ایم پر راتلون کې غونډه کې خبرې کوي.
جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات،
تر سوچې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی د هغه دغه بیان اوریدلې دي. بلاول وایي چې د پی ڈی ایم مشر ولی برازي کوي نو زه ورته وایم ک پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور دې را په ډاګه کړي، خو موږ له د پی ڈی ایم د راتلون کې غونډه انتظار کول پکار دي او نو موږ چې کله خپل دغه تجویز وړاندې کړي نو خبرې به پرې کوو او پی ڈی ایم مشر ولی چې څه متفق کا فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم چې د نه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشرۍ مولانا فضل الرحمن کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمېر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلی نه د استعفاګانو ورکولو دړکه هم ورکړې ده. دوی غواړي چې عمران خان دې مستعفی شي او په ملک کې دې له نوي سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګینه تپوس وکړو چې په پی ډی ایم کې شامل نور ګوندونه د استعفاګانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغه غوښتنو حمایت کړو، خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه معنا لري؟ نو نوموړی وایي
بلاول بټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده نو هغه فیصله نه ده کړې، بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ډی ایم په میټینګ کې خبر وشي. نو هغه دا مشوره کړې ده چې را منګرې آئینی لار اختیار کو آئینی لار چې دنو هغه د نو کانفیډنس کې چې هغه دا فیصله کړو او هغه اعلان کړو هغه دا ویلي چې نو کانفیډنس آپشن چې دی هغه هم زمونږ مه ته پروت دی او د پی ڈی ایم چې د پلیټ فارم کې میټینګ کیږي پاره کې دا ڈسکس شي. نو که د پی ڈی ایم د پلیټ فارم کنسنسس دا رالل چې نو کانفیډنس موومنټ نه چلو مونږه لانګ مارچ کوو یا بل نو هغه به بیا بهتر وي.
2019 کال په اگست میاشت کې د اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوی وو. د پاکستان په سینټ کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سینټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینټرانو شمیره 4 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 6 جوړې ده. خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کې وایي ک اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو ښایي کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد راوړل شي نو ګڼي چې ناکامه بشي.
بلاول بټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د دننه د تبدیلی راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې ده هغه په سند کې حکومت لري، په سینټ کې او په نیشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري، نو هغوی نه غواړي چې د سیستم نه دی کوم چې دوی په حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره لري چې هغې د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې لارې په واک کې راغلی دی، خو فوز په سیاست کې د مداخله الزام بې بنیاده ګڼي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفاف اعلان کړي وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلې او پټولو لپاره راغون شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په خپل کلنیز راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري پر 23 د اداري فساد په اړه خبره کړې دی. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 130 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پښتنو په ګډون له 1400 جاج اخیستې چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار دعوی کړي چې د کرپشن پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عمل یې ګرندې کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال لیډیو خبریال احمد شاه زمیرا.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستی دی. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپل بپالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 140 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 114 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دی هغه ته اسیم سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دو مطلب دی. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 3 روپې او بل کال شو 40 روپې، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلک دی دا هغه ته دا سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې هغه بالکل ایکستریم باندې ان باندې دي دا غي د وسه پورې کنسنسس نه دی ول شوی. اپوزیشن پارټیز چې د پارلیمنت کې د هغي چې کم انټرست دی دا غي ډیر زیات کم شوی دی. دا وجه هم کې دی شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسي جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په اور ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن او یو فارمل طریقه سره هغه نو حکومت باندې پرشر بیلټ کوي، نو دا غي سره چې څومره پبلک ډیلینګ دي هغه ترانسپیرنت کې دی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمې دي، ځکه چې په دومره لنډ وخت کې اداري فساد نسی کنټرولېدای. د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور خپروي. د دې سازمان د 2020 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو ښکېل هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورو ممندو قبایلی دلی ته د ممندو د پټی باندې خلک وایي چې ضلع انتظامیه د دوی کورونه ړنګوي او په کلي کې د ممند ډیم جوړونکو ادارو ماشینونه او نور سامانونه یې خفدل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي، حکومت ورته د کورونو ړنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نخو متبادل کورونه ورکوي، نو ورته نور سهولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونه او 9 کورونو پیسې اخیستي، خو دوه کورنۍ عزت کوي، نه پیسې اخلي او نه کورونه خالي کوي. نور حال شانواز ترک زیرک.
دا مومند دم نه د اوبو په بهر 3 کیلومتره کې آباد کلی پټی باندې خلک وای باید د دوی کورنه اړنګ نکړې شي. دوی پروند جنوري په 28مه دغه ډیم ته تیریدونکو لار هم بند کړی و. هغه وخت چې د مومند دم د پرزمه کې د خلکو نه خستل کیدی، نو د ډیم جوړونکو ادارې د سامانونو اخودو د پر د پټی باندې زمه کې د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضی شوی هم، خو اوس خلک وای چې دوی ته پیسې هم کمی ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته بعد کورونو د خالی کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي. پروند جنوري په 28مه غرمه د محمد پولیسو لخوا دغه کلی نه هتنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې او څوک پکې د جرم کولو وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
د زمکی په بدن کې زمکه غواړو، د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی، تاسو یو قانوني جوړه کړئ، بجلی، اسپیټال، سکول او جماعت او وادیرو د اوبو بحالی دارا ته وکړي او د اسسمنت موږ له 2-7 لک روپۍ ورکړي، دا خو ته موږ له اجرت راکړي. غوښتنې موږ دومره سختې نه دي چې موږ حکومت ته یو د صفات مطالبې نیولې دي چې یاد د حکومت نشي کولی که نه.
او دلته به څومره کورنۍ پټي بانډه کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوی اتی کورنۍ
پټی بانډه کې د برانخیلو قبیله وسیږي چې مشران وای د شپې ته کلونو راهسې دوی دلته راغلي، او دا ځکه چې دلته د سواد نه د وتلي سین په غاړو دوی بانډې جوړې کړې او مالداری به یې کوله. په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټی بانډه د منډی نومې سیمینا 2 کیلومتره کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې وروستو خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خووند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچاو، دوی بخپل غوښتنو نه پشا کیږي.
موږ له طالبی دي چې موږ د دې نه په زور ستاسو موږ په دې وطن باندې واړل شو، دا دې زار شو اوس راته دې ته کې په زور هم پاتې نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاته دو د یو لس کاله وشو چې لا ګورم دا هغه کې یو لس کاله کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم وشو پاتې ما بعد کړو وخت کې دیم رالی هر څه لاله بیا دا کوستایان کوتی دي کوم دا لیلا ساک او ته باندې بیا ورایلی بچا موږ زه کې نه کو موږ خپل اقوال.
د پولیسو ډی اس پی تحصیل پنڈیالی علی مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې د نول شیو تنانو شمیره نه هدا ټول د ایم پی او قانون په شپارسمه ماده کې ککړ بلل شوی، خو ورته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه، نو د ده وینا وه چې د یو چا کور هم نه دی ړنګ کړی شوی او دغلته ټول 11 کورنو چې نه کورنیو ته خو پیسې ورکړل شوي، ولې دوه کورنو والا خپل کورنه نه خالي کوي او دوی پیسې هم نه اخلي، او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لک روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه افکت کوي او موږ دې په وجه
دا کور به خالی کو خو هغه خلق دی ولی سره مونږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو که مونږ ته خپل و سامان به دلته نه اوچت کړو بیا به مونږ بل ځای ته به لاړ شو. نو درې ورځې ټایم هغه غوښته دي، درې ورځې پس به مونږ هغه کوو. او اډمنسټریشن د خلکو سره افهام او تفهیم سره خبر حل کول غواړي.
د حکومت لخوا د مهمند ډیم دپاره د خلکو نه د 8000 اکړو نه زیات ځمکه اخیستل شوې او د سیمې خلکو د ځمکې د بایو د ډیم جوړونکو کمپنۍ لخوا د سهولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وې. په دغه بندو جوړونې کار د مې په 2019 شروع شوه او حکومت ویلو چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوس د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیری ناورو.
سره مشهره دی وخت مهم خبرونه. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پل په وجنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشي کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړې ډېر خوشینه کړې دی چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبريال ډینیل پل تختونکي او وژونکي د خوشي کړل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې پاړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته ویلي چې طالبان د تشدد کمولو او له القاعده ترهګري ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. برطانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برطانوي چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندي او روانډا څخه پروازونه تړلې دي. دوبۍ او لندن د نړیوالو سفرونو لپاره یوه مهمه لار ده. او د جازونو د پروازونو په اړه د معلوماتو ادارې ویلي دي چې روانه میاشت په دغه لاره د سفر لپاره 1,90,315 مسافرو خپل سفرونه پلان کړي وو. یو امریکایي چارواکي وایي په پام کې دا چې د ولسمشر جو بایډن انتظامیه پخوانی سفارتکار رابرټ ملی د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکي. دا په داسې حال کې دا چې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک په موده کې د امریکا او ایران اړیکې ډېرې خرابې پاتې شوې دي او اوس نوی ولسمشر د خپلو سلاکارانو په مشوره د ایران لپاره په خپله پالیسۍ کار کوي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خبرونه غوړي. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. یست تاسو په یو بل راپور تر غرم د عوامي نشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې په ملک کې د جمهوریت او عدم تشدد لپاره د باچا خان او خان عبد الولی خان قربانیان نه هېریدونکي دي. خو د بده مرغه د نړیوالو ته غلطي تګلارې لامل نه یوازې پښتون وطن د خونړي جنگ سره مخ شوی دی، بلکې په هیواد کې د نن هم پښتون قوم په بلابل نوم وجل شوی او د مشکلاتو سره مخامخ کړل شوی دی. دوی دا خبره د باچا خان او عبد الولی خان د کلی دی پاړه د بلوچستان په جوب کې جوړې شوې جلسې ته کړې دي. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب تننداک.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان په ژو کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان د درو درسم تلین او د خان عبدالولي خان د پنځلسم تلین په اړه یوه جلسه وسوه. وه جلسې ته په ګڼ شمېر کې د عوامي نېشنل پارټي کارکوونکي راغلي او دوی په لاسو کې د ګوند سره بیرغونه رپول. وه جلسې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین اول چې خان عبدالغفار خان، باچا خان لوري د پښتون قوم او د بیوزله انسانانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د پلسیوي مبارزې سل کاره پوره سوي دي. باچا خان د عدم تشدد پالیسی لاندې د انګریز په ضد د برصغیر د ازادۍ جنگ پیل کړی وو چې لامل یې موږ او تاسو پر یو آزاد خاوره ژوند کوو. می افتخار حسین پر نړیوالو ژغ وکړي چې هغه د افغانستان شخړه په اوارولو کې خپل کردار ادا کړي.
جو بایدن رالو نوی نظام او نوی یو سوچ دی، مونږ هغه ته وایو چې د افغانستان مذاکرات اخیری مرحلو کې یو مشکل دی. هغه دا چې طالبان وایي چې اشرف غنی دی حکومت پرېږدي او مونږ له راکي او دی مونږ سره شریک شي. اشرف غنی وایي چې زما حکومت دی ما سره شامل شي چې یو دی. دا یو نازک مور دی چې ډېر سخت دی. په دې نازک مور مونږ جو بایدن تم وایو او بیا د پاکستان حکومت تم وایو چې په دې کې ملګرتیا وکړي چې دا مذاکرات کامیاب شي، په افغانستان کې امن راشي او چې د افغانستان امن راشي نو په پاکستان کې به امن راځي.
پر دې مهال د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیر نائب صدر امیر ایدر خان اوتی د باچا خان پر ژوند باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې سل کال وړاندې چې کله باچا خان خپل خانی او اسرتونه پریشي او د کام په خدمت کې راوتلی وو، خو که داغه پر تعلیماتو عمل سوی وای نو نن به پښتون کام دومره د مشکلاتو سره مخ نه وای.
مونږ دهشتګرد پیدا نه یو، دا دهشتګردي مونږ د خپل کور ته په خپل مینه راوړي. سلویخ کال مخکې چې تاسو کومې غلط فیصلې وکړي، دا دهشتګردي مونږ نه راوړي، دا پښتنو نه راوړي. پښتون دهشتګرد نه دی، دا دهشتګردي پردو پښتنو پسې راوړه. او نن په بدنام هم پښتانه شو، بدنام هم پښتانه شو. او چې زه د رکشو او د گمشده خلکو خبره کوم، نو واره ولاړ په بلوچستان کې د پښتنې خاورې مانیم، خو زه به آواز د پښتون د بچي د پاره پورته کوم چې رک دی،
او جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل که د پاکستان سیاسي جماعتونه د پاکستان د جوړېدو وروسته هغه وخت سره یو موټی سوي وای، لکه نن چې دوی د پی ډی ایم پر پلیټ فارم باندې دي، نو پاکستان به نن د دومره مشکلاتو سره مخ نه وای. ودی جلسې ته زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې د اوسنۍ حکومت له امله په ملک کې ګرانی او بیروزګاري زیاته سوې ده. که څه هم د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د ژوب د جلسې په اړه د حکومت له لوري لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو د جنوري په 8مه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف و پارلماني غونډې ته د وینا کول پر وخت وزیر اعظم عمران خان د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد په اړه ویلي وو چې پی ډی ایم په عملي توګه ختم سوی دی، اوس په کار دی چې وزیران د خلکو و خدمت ته توجه ورکړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هدایت جاری کړي، هر څومره مقامی جی بي چې دي هغه د باید په نصاب کې شامل کړي شي. پرون د کابینې په اجلاس کې د هدایتو کې د خو ونه خو دل شو چې مقامی جی بي څومره دی او کله به شاملېږي، خو د بیلابیل جوبو ویونکو له خوا دغه هدایت ورکړل شوی. نور حال د مون خبريال شانواز ترک زیراک.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري 28مه د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې په اجلاس کې پښتو، سرایکی، هنکو، ګوجری او نور هغه ژبې چې په دې صوبه کې ویل کیږي په نصاب کې د شاملولو هدایت جاری کړی دی. د ژبو شاملولو په حواله د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسور عباسین سبزی وای دا ډیر خګام دی.
چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکای، ان تر دې چې ایران، په دې ټولو د ترقې راز صرف یو دی او هغه راز دی په مورنۍ ژبه کې تعلیم. چې څوک په مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي، نو د خپل تاریخ نه خبرېږي، د خپل مذهب نه خبرېږي، د خپلو اتلانو هیروګانو نه خبرېږي، د خپلو روایاتو او خپلو قدرونو نه خبرېږي. او چې کله په پردۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي، نو د خپل ټول لرسته شاته پاتې کیږي او هر څه پردي زده کوي.
د 2018 د فروری په 28مه په انګریزي ورځپاڼه ټریبیون کې راغلي د هغه وخت وزیر تعلیم عاطف خان ویلو چې مقامی ژبه به در روان تعلیمي کال لکه 2018 د اپریل نه په نصاب او یا په سکولونو کتابونو کې شامل شي، خو دغه غم یا اعلان لا هم نه دی عملی شوی. د سړی کې ژبې وینکو پوینه چې د دوی لوړاندې هم د حکومت نه ګیله و چې د دوی ژبې ترقې ته هیڅ پام نه دی کړی. فضل الرحمن د ډیرا اسماعیل خان وسیدونکو خبریال او سړی کې ژبې وینکو دی او مشال ریډیو ته وو ویل،
هماره علاقے کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ تخت پیشور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں.
دی وای چې زمونږ د علاقې خلکو همیشه دغه ګیله ده چې د پیښور سرکار دوی ته هیڅ پام نه کوي، مګر د وزیر اعلی د هدایتو سره سم به د دوی ګیلو کې کمی راشي او که سره کې ژبه په نصاب کې شامل شي، نو دی ژبه ته به هم ترقی ملاو شي او چې کومه ګیله له صوبې حکومت وا هغه به هم ختم شي.
تخت پیښور سے جو سرایي کوم پرس کرتے تھے وہ بھی ختم ہوگا.
د 4 فروری کال 2018 د ډان ورسپانه دی خبر تر مخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد پاس کړو چې پکې غوښتل شو د پښتو او هنکونه علاوه نور ژبې د هم په مردم شماره او یا د سرشمیرنې په عمل کې څرګند شي. دوی ویلي نور 45 ژبې د ادرز کالم یا هغه خانه چې پکې نور لیکلی شي شامل خودي، خو نمونه فارم کې نو لیکل شوی. د یو چا چې کومه ژبه ده هغه به په دغه ادرز نومي کالم کې په خپل لیکله. د دې نه دا ثابتېږي چې لک تر لګه 19 ژبې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ویل کیږي. خو پرون چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ژبو په حواله کوم هدایت جاری کړي، د ژبو شمیرې پکې نه دی ښودلې. هنکو هم د پښتو ژبې نه پس په خبر پښتونخوا کې په دویم نمبر غټه ژبه ده او خواجه محمد اکبر زیټي د هنکو ژبې وینکو د ترقې لپاره کار کوي. د دوی د تنظیم نوم هنکوان تحریک دی او مشال ریډیو ته وویل حکومت د خیبر پختونخوا پروموشن آف ریجنل لینگویجز اتارٹی ایکٹ یا هغه قانون چې مقامی ژبو ته ترقی ورکوي هم پاس کړو. له هغه وروسته په بیلابیلو وختونو کې ویل شوی مقامی ژبې به په نصاب کې شاملول شي، خو لا هم دغه اعلانونه او یا هدایت عملي شوی نه دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نړۍ د مرستندوی ادارو اتحاد اوکسفیم د تیر ګل پورس په سویډرلند کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستې پر مهال د عدم مساوات وایرس د سرخط لاندې راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د نړۍ په عربونو انسانان د معاشي بد حالۍ او د غربت د کرخینه لاندې گزار کړی دی. بلخوا د پاکستان د مزدورانو اتحادیې وایي چې د دې غربت له امله په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په پنجاب صوبه کې د 100 په شمېر مزدوران په خودکشۍ مجبوره کړي. حکومت وایي چې د احساس پروګرام له لارې د ټولنې غریبی طبقې سره نغدي مرستې کوي. نور حال په دې راپور کې دی وړي د مینه پس د نړۍ د شلو غیر حکومتي امدادي ادارو اتحاد اوکسفیم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د کورونا وبایي صورتحال له امله په نړیواله کچه په عربونو خلک د لا نور غربت سره مخ شوي دي او د نړۍ غریب ترینو خلکو ته چې د کورونا وبا کوم معاشي زیان رسولی د هغې پوره کېدل به یوه لسیزه وخت واخلي. د راپور له مخه دې معاشي بحران تر ټولو زیاته مزدورکاره طبقه زیانمنه کړې. دا چې د دې وبا له کبله رامنځته شوي معاشي صورتحال په پاکستان کې مزدوران سمره اغیزمن کړی دي. د دې پوښتنې په جواب کې د جنوري په 26مه د پاکستان مزدور اتحاد مرکزی چیرمن مظفر قادری مشال ریډیو ته وویل د وبای صورتحال او ټول بند تر ټولو زیات هغه مزدوران په خودکشانو مجبور کړی چې دیاړې به کولی.
وجہ غربت، گھر میں روٹی نہ ہو، بچے کھانے کے لیے پیسے.
وجہ صد غربت دی، د چا په کور کې ډوډۍ نه وي، بچی خوراک در سخه غواړي او هغه مزدوری نس کولای، نو هغه به د خودکشي علاوه بل څه کوي. لمشمن سر مخامخیدل ډیر ګران کار دی. تقریبا په هر ضلع کې ل ډیر سخه تر 30 پر کسان داسې دي چې د غربت لوجه ځانونه وجلې دي. داسې 2-3 پوره کورنۍ همسته چې د ماشمان سره یو ځای خودکشي کړی دي. یوازې په پنجاب کې د دې خودکشانو شمیره 800 او زیاته سخه زیاته زور پوری ده.
د عدم مساوات وایرس د سرخط لاندې د اکسفیم دا راپور د تیر ګل پورر د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستی پورس جاری کړل شوی و. د راپور له مخه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د دې وبایي صورتحال له امله په غربت کې د لا نور زیاتېدو امکان په ګوته کړل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایشیا لپاره د اوکسفیم اداري د سیمایزي مبارزي او کمپاین منیجر مصطفی تالپور وویل چې په اصل کې د دې راپور مرکزی نقطه په نړۍ کې د کورونا وبایي صورتحال له امله د غریب او امیر ترمنځ فرق زیاتېدل دي او پاکستان کې هم دغه فرق زیات شوی دی.
په پاکستان کې داسې کومې مشخصې یا رسمي شمیرې خو نشته، خو د تیر کال جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی وو د کورونا وبایي صورتحال له امله چې کوم اقتصادي او معاشي صورتحال رامنځته شوی، نو د دې له وجې به په پاکستان کې هغه خلک چې روزانه یې 300 روپۍ ګټلې او شمیره یې څه د پاسه 1 کروڑ ده، دوی به نور زیات غریبانان شي او هغه 3 کروڑ او 80 لک خلک چې یومیا 1500 روپۍ ګټه کوي هغه به د دې اقتصادي صورتحال لامل نور ډیر غربت سره مخ شي. دغه همرا خلک وار لمخه په پاکستان کې د غربت سره مخ وو، نو د یوې محتاطې اندازې لمخه 8 نه تر 9 کروڑ پورې پاکستانیان به د لا ډیر غربت سره مخ شي.
ایک محتاط اندازہ ہے کہ 8-9 کروڑ لوگ پاکستان میں جو یہ اقتصادی بحران پیدا ہوگا جس میں
دغه په خبره دا احتمال شته چې په پاکستان کې به د امنیت ستونزې لاړې دي. اتشي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې د اوکسفیم د راپور د جزئیاتو سره متفق دي چې د کورونا وبائی صورتحال لامل اقتصادي بدحالي زیاته شوې، خو د په خبره د دوی حکومت د غریبو خلکو سره د عربونو روپو مرستې کړې دي.
تو ہم احساس پروگرام جو پاکستان کی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے جس میں 187 بلین روپیز اس سال جو ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے جس کو
یو خود احساس پروگرام دے چه حکومت شروع کرده دے دروان کال لپاره مو دغه پروگرام لپاره یو سلوات یا عرب روپی مختص کرده دی. ده حکومت دا اقدام ټوله نړی استایله دے ده پروگرام پا لڑ که خلکو تا نیخ پا نیغا ده نقد و پیسو مرستی ورکول کیگی. بلا دا چه ده پروگرام لپاره پا صحیح توگا ده حقیقی مستحقینو پا فیرست او پا شفافیت ډیر کار شوه دے چه نړیوال بینک او نورو ادارو استایله دے. د حکومتي اقتصادي تګلارو لکبله په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان د لویو صنعتونو په پرمختګ کې د 8 نه تر 9% پورې زیاتوالی راغلی. دا په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو زیاته اضافه ده او په خاصه توګه چې د رختونو کوم صنعت دی هغه کارخانې د مزدورانو کمښت سره مخ دي، ځکه چې زموږ د هیواد د مزدورانو زیاته برخه د رختونو صنعت کې کار کوي. او زه دا ویل غواړم چې د دې اوبا له امله څومره زیان د نړۍ اقتصاد ته رسېدلی، د حکومتي پالیسیو له کبله د پاکستان اقتصاد ته دومره زیان نه دی رسېدلی.
د اکسفیم ادارې د مصطفی طالبپور په خبره په پاکستان کې غربت لمخ کې هم موجود وو، خو د دې وبائی صورتحال له وجې د روزمره خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې ګرانۍ، بیروزګاری، د بهرنو او کورنیو مالیاتی ادارو د قرضو کشتونه ورکولو د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان رسولی چې لوجې په غربت کې لا نوره اضافه شوی.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نوره کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تین لگیس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د جنسي زورونو د ژغورنې محتسبې ادارې په مشرۍ د بشري حقوقو ادارو په مرسته په ډیر اسماعیل خان کې پر خورو د جنسي زورونو خلاف مهم پیل شوه چې د جنوري تر 1 دشمې بعد دوام لري. د ادارې وایي چې د صوبې په دفترونو کې پر خودو جنسی زورونې دیاتې شوی او هغوی کار پرې خودو ته مجبوره کیږي. بلخوا د بشري حقوقو کارکونکو دا اقدام ستایلی دی، ویلي چې باید حکومت پر خودو د جنسی زورونو خلاف قانون په سمه توګه عملي کول یقیني کړي. تفصیل انیس حجمل راکړي.
د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې له جنسي زورونو څخه د کار په ځایونو کې د ځان خوندي کولو په اړه د پوهاوي 4 ورځنی مهم دوام لري. دا مهم د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنداناس په مشرۍ د ووب حکومتي ادارو په مرسته د جنوري په 16 پیل شوی دی. د جنسي زورونو د ښکار ښځو د ژغورنې ادارې یوې چارواکې ګلالۍ د جنوري په 16 مشال ویډیو ته ویل چې له وخت تیرېدو سره په دفترونو کې د ښځو د جنسي زورونو زیاتی شوی چې له وجې اغې ته په کار کولو کې ډیره ګرانه شوی، نو له دې وجې د پوهاوي دا مهم پیل کړی دی.
کی پی کې چې څومره ایچ آر آئی دی هیومن رائټس انسټیټیوشنز دی، نو آئیډیا دا و چې دا پکار دی چې ډیسټریکټ لیول باندې د ایچ آر آئی میکانیزمز او دا لاز او دی بارے کې اویرنس لارج شي ځکه چې اکثر سنټرل سنټر کې نه په خبر کې ډیسټریکټ سطح باندې خلکو ته عام خلکو ته معلومات نه دودری سیزونه دی یو خو پکې ریډیو پروګرامز دی ریډیو میسجز پکې چلیږي دا پرون نشورو شوی دی بیا روډ باندې بینرز بینرز لکې دي دی روډ هنګرز او دا دی
ګلالې زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې و چې 2021 کال به په هاوی تا ځانګړي کوي هغه وایي د ډیرا اسماعیل خان وروسته به دا مهم اوس د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم کیږي که څه هم ګلالې د مصروفیت له وجې په خیبر پښتونخوا کې په خصوص د جنسي زورونو د کیسونو شمیر را نه کړل شو خو د جنسي زورونو ښکار خصوص د ژغورنې وفاقي محتسب ادارې د 2020 کال د سپتمبر میاشتې د رپورټ تر مخه په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې له دوی سره په خصوص د جنسي زورونو 790 کیسونه ثبت شوي وو په مردان کې خبریاله سدرا ایان وای چې په خبر پښتونخوا کې شاوخوا په ار دویم دفتر کې د خصوص د جنسي زورونو د پیښو زیاتېدو له وجې ګڼې خصي نوکریو پرې خودو ته اړ شوې دي سدرا ایان سورو زوړاندې د مردان دی وی داسي جنې پړه رپورت جوړ کړی وو چې په دفتر کې د جنسي زورونو له وجې کار پرې خودو ته اړ شوې و اغه په دیړه زیاتوی
د یو جنې رپورت اټ کړو دا غي ستوري ما اټ کړو دا بیسیکلی د جنې هم د مردان دا او دلته چې کوم دی نو د سره افس کې دا سیم هراسمنت کېدو او دا غي د وینا مطابق چې وازي اغي سره نه بلکې اغي سره چې کوم نور فیمیل جنې کې وینو اغي سره هم د سی هراسمنت کېدو خو اغه جنې کې چې کوم وینو اغه چوپې اغي دا سی هیڅ شکایت نه کولو نه او ویز په هنو ما چې د دې سبب چې کې دې شو دی دې کا داسې څه خبره وا چې اغه غلې وي دا وی چې څنګه لته کې لاړم نو الته کې ما تل چا سن ویل ولې چې الته کې نیو اوم بیا چې زما ټایم تیر شو او اغه چې کوم دی غیر ضروری کارونه د پاره ز بار بار افس ته غوښتمه او د هراسمنت کوشش کولو نو ما اغه ته هیڅ مکور نکړه او ما چې کوم دی ما اغه افس پرې خودو او زما په خیال د سړی هر هغه حرکت چې جنې ته تنگ شینو اغه هراسمنت ته او دین علاوه د دې هیڅ علاج نشته چې سو پوری جنې په خپل आवाज نو چتینو د اغه هیلپ سو کوم نشی کوله
د خصوص د حقوقو ادارې عورت فاونډیشن یو غړی عاصم ملک بیا وای چې په دفترونو کې د خصوص ترڅنګ د سړو د جنسي زورونو پیښې مخې ته راځي خو دا غش میرا ډیره کم ده نو موړې زیاتوي چې د جنسي زورونو په اړه د پوهاوی مهمونه یو ښه ګام دی او باید دا نورم زیات کړل شي
دا مسله خو لکه تاسو غوښنه خدای به یو نور سم مسله ده او زموږ په معاشره کې لکه ګمبیر راځه کړي چې دلته کې بدقسمتۍ سره دي داسې واقعیات چې کوم په داسې دفترونو کې خزوت درپېښه وي هغه ته لکه مشکل وي چې هغه داسې خبرې شي کمی دي عامه پوړان دی راولي په پښتو کې خصوصتن چې کوم معاشرتي دلته کې بندیزونه دي اګه په خوځو دي او که په نرو دي دا هغه بندیزونه چې کوم دي اره دي یو واجب جوړيږي او تر څو پر نرینه خبر نه نو پښتنو معاشره کې نرینه کم حیثیت بنیا وي کار کوي لکه چې کم پوزیشن دي یا کم هغه ته یو چا خبره شي پرتري دا ذهني توګه باندې چې کم د معاشره ولا ورکړي دي نو
په خیبر پختونخوا کې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف قانون په 2010 کال کې جوړ شوی و د دې قانون لانور موثره کولو او د جنسي زورونو د پیښو د مخنیوي لپاره حکومت په 2010 کال کې محتسبه اداره جوړه کړه د ډان وسپانې د جنوري د 19 د خبر لمخې د محتسب ادارې مشر رخشنده ناز په خیبر پښتونخوا کې سلور سوه حکومتي او شخصي ادارو ته امر کړی چې د جنسي زورونو تر قانون لاندې د پلټنیزي کمیټې جوړی کړي او که په دې کې کومه اداره پاتې راغله نو 1,00,000 روپۍ جرمانه کېدای شي
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د روغتیا نړیوال سازمان د کووېډ 19 هغو ناروغانو لپاره نوې هدایت جاری کړې دي چې د بيمارۍ مستقل علامات لري او د ستړيوالي ټوخي او ورزش نه کول او توان لمسلو سره مخامخ وي ادارې وړاندیزونه کړي چې په هسپتالونو او کورونو کې دنه د ناروغۍ مریضان په کوم صورت کې سلاري خپلول شي مليها امیرزاده دغه هدایتو تفصیل دروړي
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د کووېډ 19 ناروغۍ تصدیق شو مریضانو یا په نورو هغو کې چې وربانې د بيماري شک کیږي که په دوامدار توګه د ناروغۍ مستقل یا بدلیدونکي علامات لري باید چې روغتیایي سہولتونو یا فالو اپ کیر ته لاسرسي ولري دا خبره ډبلیو ایچ او د جنوري په 26مه د کووډ 19 ناروغانو لپاره په نوو جاری کړل شوو هدایتو کې کړی ده. د ادارې په خبره د کووډ 19 له هغه ناروغانو نه شواهد راټول کړي چې صحت یاب شوي، خو بیا هم د اوږدې مودې راهیسې د ټوخي او ستړیوالي په ګډون نورې مسلې لري. د هغو شواهدو په بنیاد ادارې نوې کلینیکي لارښوونې جاری کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره هغه مریضان چې په کورونو کې وي باید چې په وینه کې د اکسیجن د مقدار پیمایش شي. په تمرګره ډی ایچ کیو اسپیټال کې ډاکټر صالح احمد وایي د دې مقصد لپاره د پلس اکسیمیټر په نوم په کور کې دننه د یوې آلې د استعمال تجویز شوه دی چې په سلور 15000 روپۍ خلک ځان ته خسته شي.
لکه موږ ته په میشتو میشتو باندې واپس راځي، ما ته ستړی کېږم، ټو خیر اتئ سا میرا ماتیږي، هغو دپاره یا هم اکسیجن چندی پلس اکسیمیټر ورته موږ وایو. والدا زمونږ په باډي کې چې کوم اکسیجن لري مقدار هغه معلومه، نو د کور د مریضانو ته دغه ده چې په کور کې دی خپل اکسیجن لیول چیک کوي ریګولر. د اکسیجن لیول چې عام حالت کې 94 نمبر 98 96 97 92 نه چې راشي راکو راشي
داخلو مریضانو ته د وینې د جمع کېدو ضد دوا هم ورکړل کېدی شي. ډاکټر صالح وایي چې دا مقدار باید ډېر کم وي چې یوازې د ډاکټرانو او طبي ماهرینو په سرپرستۍ کې باید ورکړل شي.
صرف سپیسیفک انڈیکیشن چتور تا ڈی وی ٹی نہیں یا پلمونری ایمبولیزن ورتا نہیں یا ډیر وخت پورې هغه ناس نه ګرځې دې نشي کنه، هغه ته دا چانس شته چې کې دې شي دې پر وګونه کې دا وینه جام شي. دا صرف هاسپټلایز پیشنټ د کم خلکو مونږ چې وو اکسیجن ډراپ کوي یا د غی ڈی ڈایمرز د 1000 نه سیوای هاسپټلایز پیشنټ تی نو په هغه حالت کې مونږ دیوتا
ادارہ دا براندی سومور کوي چې په اسپیټالونو کې داخل هغه مریضان چې د اکسیجن د سپلای لپاره په وینټیلیټرو وي یا اضافي اکسیجن ورته ورکول کیږي، په خېټه د ملاستې په پوزیشن کې دې سملول شي.
دیو چې کوم ګایډلاین پرون پوزیشن ورته پرون اکسیجنیشن ورته موږ اولټا سملی او سینې لاندې او د خېټې لاندې او بالښت کې نه هغه چې جی پرون پوزیشن دا غي سره دا چې دا هو اکسیجنیشن چې کوم لیولې هغه ریکوایرمنت هغه پوره کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان کال په فبرवरी کې به په دې اړه سلا مشورې پیل کړي، سو د ناروغۍ د دغه حالت ته وضاحت پړه د ماهرینو اتفاقی رائے مخې ته راشي. د ساينسي پوهې په بنیاد به د ناروغۍ د حالت ته خاص نوم ورکړل کیږي. پینحال کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ډبلیو ایچ او هماغه لارښوونې په ځای دي چې پکې لاسونه په بیا بیا په صابون وینځل، د سینیټایزر استعمال، سماجی فاصله ساتل او ماسک اچول شامل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبري غړې د دې رستو شیبو کې درته د کرن خان په غږ دا سندره وړاندې کوم.
وجہ